شريف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چیش ته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دې ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خراب شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو یې فکر و پکې، نو یې خبرې و پکې، په دې هیله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېشتوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خدای خلی عزیزی په باور د شریفی شریف ته کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویمې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبه شعر ته مخ واړو. شعر نه د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزي یو شعر د دوی په شخ.
موسیقی یارا غږ می په ډبرو لګیدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوی، دا ملنګ به دروازه د چا د غږ کړی، خدایا څه سوی نارې وهی په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي، دغه زهر خو لمبې وهی په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درېدی ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلی کب ته ځیر یم، چای کسې پر ایرو یخي تړه کیږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي، ژوند تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیل وځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي، یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګریټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي عزیز څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شملم بی وکړم که څه وکړم، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړم، د سین په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سین په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شم څپی وکړم که څه وکړم، سم له سهاره تر دره رسیدلی یم، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړم، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شوم نو پښې وکړم که څه وکړم، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه، نور درته ټیشم سجدې وکړم که څه وکړم، څادر مې نشتا او ساړه بے وسی نه پیشنی، مورې مرغې شم بڼې وکړم که څه وکړم، سود زهم د بے حسو بے زمیرو پشان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړم، وسم د منزه غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده، د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مرشوي، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مرشوي، درد یوازې بي دردی دا او ما خام هم دې، خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دې باندې مونږ دواړه پویو، خوا پا خوا ناستیو مجبوری دا او ما خام هم دے، دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول و وقت دے، دراز و نیاز او ڈک زڑگی دے تشول و وقت دے، باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دے نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول نہ زد چا نہ سوک زما پوینا کلا پوشول خوخه می زکا زان زانی دا او ما خام هم دے لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور پا دریاب لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور پا دریاب لمنزی سرا سیالی دا او ما خام هم دے لمنزی سرا سیالی دا او ما خام هم دے
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خوصابل میدان ورته او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دوتی د سانګې د وهن کو په وینا په غزنی کې په ځانګړي توګه د غزنی په شیلګر سیمه کې سانګې وهاله او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي تر سره شوه په دې اړه راپور لرو
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیز لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې و د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول د زیاتوی دغه سیالي یو مخسمه یزو او دودي زو لوبو ته پراختیا ورکول دي
اورس دا سیالي د امادر لو چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګرو لو سره او دریم مقام دی دیا کول سره او دا سیالي چې بلار چول سوي د دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر بلاره چول سوی و
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلوپوري لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې ورستیو جګړو او نامنو یو تریوی اندازې دغه پزلوپوري لوبه کمرنګ کړې و چې اوس بیرته د غړې د په حال کې ده د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځنګړې توګه په شیلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله خستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ دا سیاسونه شته چې سپرلې سانګې پرې وهل شي د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمیر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لک تر 2 میلیون افغانیو پورې د سانګو یواز پلورل شوی دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندری وای دی د وزیرستان درسمک دی نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له د سر خبرې کړې دي شغل افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوې دي
مشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به یو چا شاګردي کړې وي داسې نه بس مشوم هم پن به راکو دغه غزل چې به مې پلار اورېدلې او دا غسره به بیا ما هم اورېدلې زما به هم داسې شوق پیدا کړو خون به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خون ورکړم هغه به بیا ماته وی بار بار به وی پلان زم زم وکړه. بس هغه شو کو چې را روان شو تر دې د م بیا په منس کې ځان ترباب واغس هغه رباب کسه هم ډیر دسي خمس ده نه دی خو بیا هم د ځان هغه پام په غلطه وو په مسافرۍ کې کنه مسافرۍ په ورته راو نو د وخت نه اورو زم زم یې اورو مو کوشش کوو څو هم وایو کډیرم څخه وی یا څه وی څنګه هم وی خو کوشش هم کړی
صحیح. او د کوم هنرمندانو आवाज در پند ډیر خلګي او تم کوشش کې چې دا مغه سبت باندې روان پاتې شي.
دا هم امیر جان دا هم ز وایم چې د وړکوالی نه ما چې اوریدلې وی نو دا استاد خیال ډیر 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 ښه غزل وو ډیر زبر د غزل او بچا وایم او استاد شاولی هم بالکل داسې کم ته نه دی او د نن سبا بیا بچا جید خو دا سې دي کنه چې هغه په موسیقي په خپل انداز باندې راځ کوي او دا سې نورم دی ډیر زیات خو د افغانستان هغه په خواني سندرغړی یا مطلب استاد اول میر استاد دی چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس دا سې نور هم دغه د دې کټګری ول چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان ته یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کوم زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان یو د استاد شاولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګی شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق دی استاد شاولی زمزمه کړی ویل دی ډیر ښه ویل دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه خی وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
خبر وای.
پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے ناس کوروم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یوزي ته ټولم دغه د موسیقي مرګري را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو پر سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندرونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې ز بیا کوشش کوم مهارت ویا مورز دریم مورز کله کله هر ورځ تیبره واخلم هغه خپل سوی د مسافر مسافر یغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې هم در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د ادم خان یادونه پکې ضروري کیږي. د ادم خان رباب ډیر مشهور و.
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي. نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي. نو مونږ به وایو چې په دې کې د ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېږي.
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دې وبخي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلي. کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دینه کې
قربان امیر جان زه به کوشش وکم. ول نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی. دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې. تاسو ورته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي پپټا درقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گد صلح د سلم را سرګ دے خکارتی گد صلح د سلم را سرګ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرګ دے وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پیر زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باند قدم را سرگ دے لاسونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له حمدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له حمدې سندري سره چې شاخلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شي بر لتا سوې اجازه اخلم تر بیا شدیوي.
لاسونه باپ دروغ پای قسم را سرگ دے ہیں
آخر بدی دسپین خوری و تما مشما شرطی تحمل دی دردوں غم را سر دیئے چه شرطی تحمل دی دردوں غم را سر دیئے درشو باپ چل ول باندے قدم را سر دیئے لازو نباپ دروب پائے قسم را سر دیئے انتظار بندی سبا شیدی نہیں رائے اما پا انتظار بندی سبا شیدی نہیں رائے وادی چیداری سالشتی خانم را سرگ دیں وابیچ داری سادش بھی سنم راست رکھتی درستو باپ چلول باندے قدم راست رکھتی داستو نباپ دروب پار قسم راست رکھتی سلام را سرگتی کارا دیگاہ دستلوہی دا سلام را سرگتی درسو باپ چلول باندے قدم را سرگتی داسو نباپ دروب پا قسم را سرگتی چپ ما کمین پھر دو نوا مسلائے وفا دن چپ ما کمین پھر دو نوا مسلائے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگ دیئے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگ دیئے درستو باپ چلول باندے قدم را سرگ دیئے لازو نباپ درود پا قسم را سرگ دیئے چلول باندے قدم راست رکھتی لاسو نباپ دروب پا قسم راست رکھتی تو پتا درقی باسرا لازن فساتی اوکری سلام را سرگ دیئے درستو باپ چلو